په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خو پیل له خبرونو کوو. مجید بابر به وړاندې کی.
ستړي مشهورون به د مشال خبرونو سره ټکی. نن په ټانګ ضلع کې د یو پک اپ ډارسن په سیلابي اوبو کې د ډوبېدو له امله دوه کسان وژل شوي دي. په مجموعي توګه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو څو ورځو کې د بارانونو له امله اته کسان وژل شوي. د بر جنوبي وزیرستان خبریالان غوښتنه کوي چې حکومت دې پریس کلب ته انټرنیټ ورکړي. او د ولسمشر بایدن د انتظامیه یو چارواکي ویلي چې پر اسرائیل د ایران د توغندو او ډرونونو تر حمله وړاندې او وروستو امریکا د سویس منځګړی له لارې له تهران سره په رابطه کې و. اوس د مشال خبرونو تفصیل. نن په ټانګ ضلع کې د یو پک اپ ډارسن په سیلابي اوبو کې د ډوبېدو له امله دوه کسان وژل شوي دي. د ریسکیو یو د دوه د بیان مطابق په وجل شو کې یو سړی او یو ماشوم شامل دی. د ژغورنې او د افتونو پر وخت د نظم د ادارې د ګل پورس په یو بیان کې ویلي بلخوا په پیښور او د صوبې په نورو ضلعو کې د بارانونو له امله په مختلفو پیښو کې اته کسان وجل شوي او 12 زخمیان دي. په وجل شو کې 4 ماشومان، 3 سړي او یو ښځه شامله ده. دا پیښې په پیښور، دیر، بره او کوز چترال، سوات، ملکنډ او باجوړ کې شوي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې سیلۍ او طوفان، بارانونو او سیلابونه راپورته شوي دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر به نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 په یو بیان کې ویلي چې د شاهزاده فیصل په مشرۍ د سعودي عرب یو لوړ پوړی پلاوی به د اپریل په 15 او 16 د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د زیاتولو د هڅو د یوې برخې په توګه پاکستان ته سفر وکړي. بیان د دې سفر مقصد د دواړخیزو همکاریو پراختیا او د دواړخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته هڅونه یاده کړې. د پاکستانی چارواکو په خبره چې سعودي عرب ژمنه کړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیرابیلو برخو کې 25 ارب ډالره پنګونه کوي. د بر جنوبي وزیرستان خبریالان غوښتنه کوي چې حکومت دې پریس کلب ته انټرنیټ ورکړي. د محسود پریس کلب جنرل سیکرټري سکندر حیات خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ د نشټوالي له کبله خبریالان د خبرونو استولو لپاره ټانک یا ډیر اسمل خان ته ورځي.
میسود پریس کلب پلادا شه تقریبا یو نیم کول وشوی چې جوړ دی. خو پریس کلب چې کوم دی هغه په بود بنگلا شه تبدیل شوی دی. ویلې چې ورته چې کوم بنیادی شای دی د صحافیونو د پورا انټرنیټ هغه فیسیلیټیز یې وسه پورا حکومت نه دوور کړی.
مشال ریډیو په دې اړه د ضلع له ډیپټي او اډیشنل ډیپټي کمشنرانو سره د رابطو کوشش وکړ خو بریالي نه شو. البته د سیمې د صوبایي سملای غړی آصف خان مشال ریډیو ته وایي چې دا مسله به له چارواکو سره راپورته کوي. د طالبانو حکومت د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو 14 ورځو کې د زیاتو بارانونو له کبله په افغانستان کې 30 کسان وژل شوي دي. د وزارت ویان ملا جانان پرون ویلي چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 22 کسان ټپیان کړي او شپږ سوه شپږ کورونه یې ویجاړ کړي. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال ملا محمد انور فیروز ویلي چې پرون په تازه پیښه کې په دې ولایت کې د سیلابونو له وجې دوه ځوانان د تفریح لپاره له غزنی ورغلی وو وجل شول. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ان ډی ایم ای ویلي چې د اپریل له 12 راهیسې د سختو بارانونو، تندرونو، پریوتو، د کمرونو او کورونو نړېدو په پیښو کې په دې هیواد کې 22 کسان وژل شوي او تر 15 زیات ژوبل دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی به له اپریل 22 پاکستان ته په سفر ځي. دا به د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی په ورځ په اسرائیلو د ایرانی ډرون بریدونو نه پس وړومبی سفر وي. نن د اپریل په 15 په اسلام آباد کې په ایرانی سفارت کې یو چارواکي د نوم نخ عبدالبشرت مشال ریډیو ته د ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر پخلی وکړ خو نور تفصیلی ورنه کړ. سرچینې وایي چې د دې سفر بنیادي ایجنډا د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د منصوبې پر مهال د ممکنه کې اقتصادي بندیزونو نه محفوظه پاتې کیدل دي. په ایرانی سفارت کې د سرچینی مشال لیډیو ته زیاته کړي چې تردا محل د دې دوردنی سفر مکمل ایجنډا نه ده نهایي شوی او په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سره په رابطه کې دي. تر دا مهال د پاکستان حکومت په دې اړه په رسمي توګه سندي ویلي. او وروسته خبر دا چې د ولسمشر بایدن د انتظامی یو چارواکي ویلي چې پر اسرائیل د ایران د توغندیو او ډرونونو تر حمله وړاندې او وروسته امریکا د سویس منځګړیو له لارې له تهران سره په رابطه کې وه. د رویټر اجانس خبر له مخې د امریکایي چارواکي د رابطو په اړه له نورو معلوماتو ورکولو څخه انکار وکړ. البته دومره یې وویل چې واشنگټن د سویس منځګړیو له لارې له ایران سره یو شمیر مستقیماً رابطې لرلې. هغه دا سرګندونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغې خبرې په اړه د پوښتنې په ځواب کې کړي چې ویلي وو تهران دوه اویا ساعته وړاندې د حملې په اړه سیمه ییز هیوادونه خبر کړي وو. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. تاسو تم په خبرونو کې معلومات درکړل اوریدونکو چې په خیبر پښتونخوا کې په یو شپېر سیمو کې سیلابونه راوتلي دي. په دغه اړه معلومات تخلو لسیمینا خپل خبریال عظمت علی شاه سره په خبرونه کې راغلی دی. عظمت علی شاه سړی مشي درته وایو او حکومتي چارواکي یا د ژغورنې ادارې څه ویلي دي چې دا سیلابي اوبه په کومو سیمو کې زیات راوتلي دي او په کې کوم تاوان ځاني مالی اوختې نه دغه په اړه هم کوم معلومات خپاره کړي دي تر اوسه کنه؟
جی بالکل ډیر مننه باچا صاحب چې کوم د خبر پختونخوا د اداره دا د ژغورنې پی ڈی ایم اے پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی داغی نننی چې کوم شمیرنی یا شمیری داغی ترمخه چې کوم تیز بارانونه یا چې کوم طوفان راغلی وزې پزې او اغه نه فصلونو او چې کوم زیانی نقصان دی اگر رسیدلې دی او تر اوسه پورې چې کوم رپورت تیار شوی دی پاغه کې اته کسان چې کوم دی په صوبه کې د بارانونو او د چې کوم پیښې شوی دی بارانونو لوجې پاغه کې اته کسان ملو دولس کسان چې کوم بیا زخمیان دي چې پاغه کې سلور ماشومان درې سړی او یو ځانانه چې کوم دی هغه هم په جوبل کسانو کې شامل دي. دغه شان ته کې تقریبا 15 یا کورونه چې کوم دی هغه ته نقصان رسیدلې دي. د 15 یا کورونه چې کوم دیوالونه دي هغه راپروت دي زیات تر پکې داسې دي چې 15 کورونه چې کوم دی هغه په مکمل توګه ړنګ شوی دي. دغه شان ته کې سل او یا داسې کورونه چې هغه په معمولی توګه هغه ته چې کوم دی نقصان
دا توانونه عظمت علی شاه دا توانونه چې دی یادې د کورونه ړنګ شوی دي او خلک مړ وجل شوی دي دا سیمه پکې هم یادې شوی دي په کوم سیمه کې شوی دي
دا د کوم تاسو ته د اورال کوم ریپورت یادوم دا پوره خبر پښتونخوا کې دی. بیا دغه شانت کې کوم ګورو بیل نو دا غي تر اوسم تقریبا درې سلور شیبلوان دی په ټانک کې یو چې کوم د مسافر وړون کې یو کوچ وته ویل شي مزدا هغه د اف ار ټانک نه د ټانک خار طرف ته روانه و چې لته کې کوم سیلابي ریلوا یا سیلابي چې کوم وي هغه راغلي دی پاغه کې یو تن چې کوم دی هغه مړ دی یو چې کوم دی هغه زخمی دی یو ماشوم چې کوم دی تر اوسه پورې لا درک دی. نو دا غیر لپاره چې کوم دی د غشانته کې پټان کې یا داسې په د خیبر پختونخوا په مختلفو چې کوم سیمې دي کاغه نوخار دی په نوخار کې یو چت پروتي د غشان په 400 کې مختلف ځایونو کې چتونه پروتي دي داسې بیا په چترال او په سواد کې چې کوم دی نو التکم چې کوم ځانی نقصان دی هغه رسیدلې دي. د غشان دا چې کوم ټوټل اته کسان چې کوم مړ دي او 12 کسان چې کوم زخمیان دي یا جوبل دي دا په پوره صوبه کې چې کوم دی په مختلفو واقعاتو کې شوی دي. بیا تر ټولو زیات چې کوم بدی یا سیلابي ریلې چې وته وي هغه د نوخار په سیم کې راغلي ده تقریبا هغه 1500 کم یو لاک کیوبیک کیوسیک چې کوم دی هغه ریکارډ کړی شوی دی چې کوم د پروینشل ډیزاسټر مینجمنت اتورټی دا یا د محکمه چې دا هغه وي چې دا د درمیاني درجه سیلاب دی مطلب د دین او نور هم سیوا کی غنو بیا باغ چې کم دینو د نوخار چې کم ګیر چا پیر راکی دی هغه ته د نقصان رسی اوس هم باران چې کم دی لا روان دی. دغه شانت کې چې کم دریا سند دی د خیبر آباد په مقام باندې هغه کې چې کم دینو تقریبا د اوبو چې کم تیزوال دی یا بهاو دی یا تیزوال وته وي هغه تقریبا 100,000 د پاسه دی کیو سی ریکارډ کړی دی. دغه شانت دریا کابل د ورسک په مقام چې کم دی چې کوم سیمه ده هغه ځکه تقریبا یو سلویغ زرا کیو سی ریکارډ کړی شوی دی. دغه شان سواد خوازخیل یا در پنچکول یا چې کوم دی نو دغه نور چې کوم سوم روم در پاره کې تقریبا زیاتر چې کوم پی ڈی ایم دغه وی شیر د اوبچ کمیټي هغه زیات راغلی دی یا په کوم سندونه دی دی یا دریابون دی پاغي کې
او دی داري به خلکو ته خبرداري ورکړي چې ځان محتاط ووسی یا دا غسیمونه ووسی چې کم خزيات په خطر کې دی او بیا چې کم ځکه نقصان شوه دی الته د مرستو لپاره حکومت سوي چې څه اقدام کړي دی تر اوسه کنه کلن راته وای
بالکل چې کم تیز بارانو دی داغینه چې کم د جانی او مالی نقصان شوی دی د پاغ زلو کې دی یعنی چې کم غریزی علاقې دیر اپر چترال لوور سوات ملکن نو پاغي کې بیا چې کم د وزیر اعلی خیبر پختونخوا دی لیمن ګنڈاپور هغه چې کم دین ځلین تنظیمي ته چې کم دین دغه امر کړی دی چې کم متاثر خاندانو دی داغی فوري تور باندې امداد وکړي شو چې کم جوبل کسان دی هغه ته د زر تر زر چې کم طبي سہولیات یې غوړ کړی شي خو له دې روان دي هم چې کله هم د شانت کی بارانونه طوفان یا داسې سرازی ناغینه یو ورځ یا دوه ورځې روان دي چې کوم پی ڈی ایم د هغه ځلې تنظیمي ته چې کوم دې د ویناګانیو کې یا هغه ته چې کوم دې مراسلی ولېږي چې یاره په خپل چې کوم علاقې دی هغه کې د خبرم خور کې زیاتره د چترال یا ملکن ایریا چې کوم دې غریزي علاقې پاغي کې زیاتره د شانت کی چې کوم پیخې کې کاغل اینڈ سلایډینګ دی یا د نور داسې پیخې دي سړکونه پرې وته دي یا داسې نور سیلابي ریلې راتلې دي نو الته کې هغه خبرداري ورکي او داخله هغه ځای چې کوم سیمه خلک دي هغه زیاتره دغه شیدونه باندې پوهیږي خو چې کم د دې ځینې سیلانیان لړ شي د اوس چې زمونږ تقریبا د پی ډی ایم سره خبره کړي نو هغه هم د غویل چیره سیلانیان چې کم دی هغه د اختر د چوټیان لپاره چې کم غریزي علاقې دی هغه ته تلو او اوس دغه د واپسې چې کم راتک دی یا واپسې چې کم دا هغه چې کم د پرون یا بل ورځ نه شروع شوی دا نو هغه نه پس چې کم دی نو هغه ته
مشکل جوړ
دی روډونه چې کم دی زیاتره کلوکړي شوی دی ترانسټ شوی دی او زیاتره چې کم دی خلک واپس را روان دي
سم د ډیره مننه تلی شاو مونږ ته د غلطه چکم بارانونو یا هغه نه پسته کوم سیلابونه راوتلی دي هغه پاره مونږ ته معلومات راکول اوس پورزو طاهر خان صاحب ته اسلام آباد ته غم په خبرونه کې راغلی ته خان صاحب سړی مشي درته وایو تاسو سهار معلومات ورکړو کاکړ صاحب ته چې د سعودي حکومت یو پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو وزیر کوي د سعودي عربستان هغه به ګنې اسلام آباد ته در رسیږي نو که دا راته وایي چې هغه پلاوی درغلی دی یا څه وخت در رسیږي او بیا د ایرانی د ایران د ولسمشر در تک پاړم خبرونه دی هغه بیا رستو کو خو کدا د سعودي د پلاوی پاړم ته معلومات راکې مهرباني
سلام تاسو ته تاسو ورزوم کو ته اول بلار شو د سعودي عرب د بهرنۍ چارو د وزارت د وزیر سفر پاکستان ته فیصل بن فرحان نو پاکستان خو اعلان کړی دی چې دی په بیزلستم یې نن او سباش په رسمي د پاکستان سفر کوي البته تر اوسه پورې دغه پلاوی پاکستان ته نه دی راغلی د خارجه وزارت چې کوم یو بیان وو په هغه کې دا ویل شوی دی چې دې پلاوی کې به د سره ځینې وزیرانو وي چې هغه کې د وزارت وزیر دی د صنعت او مدني وسایلو وزیر دی سرمایه کاری نائب وزیر دی او دغه رنګ د سرمایه گزاره او توانای په اړه باندې چې کوم نورې محکمې دي د سعودي عرب اوی هم په دې دیپلوماسي کې شامل دي نو معنا دلته دا ده چې د دې سفر غو بنیادی او مهم موضوع په پاکستان سره اقتصادي تعاون او سرمایه کاری او په دغه بیان کې دا ذکرم شوې ده چې د 1 اپریل چې کله د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب ولې هڅه سره په سعودي عرب کې مکه کې لیدل وو نو هغه کې دا خبره شوې چې کوم 15 عرب ډالر سعودي عرب یو پلان لري چې پاکستان کې هغه دلته سرمایه گذاری وکړي نو په دې سفر کې په دغه باندې هم خبره کیږي چې دغه سرمایه گذاری چې کوم د سعودي عرب پلان دی هغه زر تر تر دغه لپاره په باندې خبرې موشي او دغه لپاره نور چې کوم منسوبې دي سعودي عرب وړي پای کې دغه پنګ واچي یو لکه دغه کې لکه دې کې دا سرمایه گذاری وکړي نو بهرحال انتظار دی او ویل شي به دا چې کله پلاوی راشي نو بیا به د ولس مشر سره د وزیر اعظم سره ملاقات دی د فوج مشر سره دی او نور هم د دې ملاقاتونه وزیران به هم چې کوم د دې خپل هم منصب دی هغه سره خبره کوي بل تاسو خبره کړې و دا ایران د ولس مشر نو په اسلام آباد کې کوم د ایران سفارتخانه دا داغه چې کوم د مطبوعاتو د څنګ مشر دی هغه دا مشر ریډیو ته تایید کړی دا چې د ایران ولس مشر په دویشتم د رواني میاشتې راځي او یو بل سرچینې بیا دا تایید کړي چې تور ځنی سفر به وي او دا سفر د پاکستان په بلنه باندې کیږي او بیا په تهران کې هم لګه شی بوران چې کل تر بهرنۍ چارو وزارت ویان البته خبري ناشتې ته وینا کورونا غم د سفر خبرو کې سفر کیږي د ایران د ولس مشر البته هغه نیټه اعلان نکړه او دای ویل چې نیټه به د ولسمشر دفتر په تهران کې دا اعلان کړي. او دلته دا خبره پوښتنې دي چې آیا دا سفر د کم پروسکو کې د پاکستان ایران لکه مسالې پیدا شوی یا دا 13 ورځ بیا ایران چې وویل چې دوی په اسرائیل حمله کړه دې سره تړاو نو دا سفر د وړاندې نه دا په پلان کې وو. البته دغه زمان نظر دار چې دې سره خاص تعلق نشته او دا سفر مخکې پاکستان لخوا دوی ته بلنه ورکړل شوه چې پاکستان د سفر کې د ایران ولسمشر
څومره ډیر مننه طاهر خان صاحب ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکړل د سعودي او پلاوی د هغه هواد د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ د پاکستان ته زی او په دغه اړه چې څنګه پرمختګ کیږي کغه ورسی یا ملاقاتونه شروع کین موږ به تاسو ته هغه سي معلومات درکو. بل خبر د ایران د ولسمشر چې هغه هم ول کیږي چې ممکن ده چې دویشتم د دې میاشتې وشي خلا داسې رسمي توګه باندې سنې دی ویل شوی. د بلوچستان د اعلی وزیر په مشرۍ پرون د لوړپوړو ولسی او پوځي چارواکو غونډه شوې ده چې پکې 14 وړاندې په نوشکي کې د نهو مسافرو د وژنې په احتجاج غسل شوې ده. د صوبایي حکومت بیان کې راغلي چې په غونډه کې فیصله شوې ده چې د ورته پیښو د بیا کېدو د مخنیوي لپاره به د صوبې امنیتي پلان لسره ترتیبوي. د مسافرو د وژلو زمواري بلوچ بلتون پالې وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه او دعوه یې کړې وه چې وژل شوي کسان د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکوونکي ول. خو حکومت بیا ویلي چې وژل شوي کسان مزدوران ول. لکوټې موږ ته نن سهار ایوب ترین په دغه اړه دا معلومات راکړل.
دا اعلی وزیر په بشرتابه کې یو جګپوړې غونډه پرون په کوټه کې شوې ده په کوم کې چې د بلوچستان چیف سیکرټر او نور جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د 12 او 13 اپریل په منځنۍ شپه چې کومه پیښه په نوشکي کې رامنځته شوې وه په کوم کې چې د ناصرګند وسلوالو کسانو لخوا د یولس کسان وژل شوي وو په هغو کې د پنجاب سره اړه لرونکي نه مزدوران هم شامل وو. نو د دې پیښې جاج اخیستل شوی دی او په هغه کې ځینې پریکړې کړې دي او مهمه پریکړې دا کړې ده چې دوی به د په کوټه یا د بلوچستان په نورو برخو کې کوم د امنیت وضع د پاغه باندې باندې بیرته د سره د دې جاج اخلي او پاغه کې ځینې مهمې پریکړې هم سوي دي چې سره دي عسكر چې دي هغه باندې بیرته د شهر ته او نورو سیمو ته چیر چې په خوا د دې چوکیان وي او بیا ختم کړي امکان دي چې هغه بیرته بحال کړي. او دغه ډول چې کوم انتظامی چارواکي دي دغه بدلون هم په کې شامل دي او د دې سره سره چې کوم د زلي کمشنرانو ته یا مرستيال کمشنرانو ته هم امر شوی دي چې هغه د خپل چې کوم زلې دي په هغه کې هم دغه ډول غونډې وکړي او د امنیت په اړه د چکمې فیصلې دی دغه جاج به اخلي. نو دا پریکړه سوي دي او دا پریکړه دغه ورسته سوي دي کله چې دغه د فروری د اپریل په 12 او 13 په منځنۍ شپه په بلوچستان په نوشکي کې د وسلوالو کسانو لخوا په موټرانو کې چې کوم خلک د تفتان پر لور روانو هغه شو سوي او بیا د غوښ نخت کارونه کتل سوي او پاغه کې یو نه داس کسان او چاغو د پنجاب ته سره تعلق درلود د مزدوري لپاره د تفتان او ایران ته روانو. نو بیا هغه وژل شوی وو. نو د دې وروسته بیا حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې په صوبه کې به دوی امنیت ټینګوي او دوی دا هم ویلي دي چې وایي چاته به اجازه نه ورکوي چې هغه امنیت وران کړي یا د ترګري دغه ډول پیش رامسته کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالی وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت نو بندیزونو دوی لخپل خپلوانو لري کړی دي. د غلام خان اوسیدونکو زیاتوي د ډیورنډ کرښې دواړه خواو ته په وینا او کام شریک خلک پراته دي، خو د اغزن تار او د پاسپورټ او ویزې شرطونو له لاسه دوی بل په حتی په غم خواده کې هم ګډون نشي کولی. دوی له حکومت غواړي چې یوازې پر پاکستاني شناختی کارډ پر پوله د تګ راتګ اجازه ورکړي. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د ولسونو د ستونزو منی خو وایي چې د اختر لپاره یې غوی ته د تګ راتګ ځانګړي اسانتیاوې ورکړي وي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پاک افغان پوله باندې اصغن تار او غلام خان بندر باندې د نوي قانوني بندیزونو یې تګ راتګ اغیزمن کړي. دوی وایي چې د پولې دواړه لوري خلک له یو بل سره د وینو پرښتو کې تړلې دي، خو په غم خادي کې له یو بل لرې پاتې شوي، ځکه چې اصغن تار او اوس په غلام خان د تګ راتګ اجازه نه کیږي او ویزا پاسپورټ هم ضروري ګرځول شوی. دغه خلک وایي چې د پولې پورې هم دوی خپل ځمکه پټي جایدادونه لري او هلته پاتې کیږي، خو پاکستان ته راتګ نشي کولی. د غلام خان اوسیدونکي صبغت الله مشال ریډیو ته وویل چې یو ورور دلته بل د اصغن تار بل خوا پروت دی، خو د یو بل په غم خادي کې ګډون نشي کولی. نن ورته پاسپورټ ویزا هم لازم شوی، تګ راتګ یې سخت اغیزمن شوی دی.
موجوده چې کومه پالیسی ده د بارډر لستا او د بارډر د لستا چې کوم مشت پښتانه دي، نو دغه رښتې دي یو تر بل خواندرین دي، یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل ده، د اختر کې تګ راتګ به زیات تکلیف ته او بخي ستونزره مخته شوی دي. کاروبار خو بخي پرېږده، خو د عام چې کوم زمونږ د پښتنې روایت دی هغه کې تاګ راتګ هغه کې غم کې شریکېدل ډېره بخي زیاته ګرانه خبره ده.
د غلام خان یو بل اوسیدونکي حاجی نظردین وایي چې د کالونو نه دوی آزاد تګ راتګ او تجارت کولو، نن په پوله قانوني تقاضې پوره کول دومره ګران شوي چې د عام کس د وس نه بهر دي. ل یو بل سره رښتې شلېدلې
د مونږ خپل چې د پاکستان نشنلې ډیر سره موجوده دوه غتل کې سره غو او کار خو دوا چې دا صرف په انایسي باندې د ته اجازه ورکولای ام درسته جوړه لای کنه، یو ټوکن ورکول ته شو کولای لکه څنګه چې سابقه سال کې حکومت طریقہ کار وکنه. نو مونږ د حکومت نه د مطالبه کوي چې په دې کې دا نرم پالیسی استعمال کو شادي یا غم جوړ شي کنه، هغه ته راغورتا کې لوی مشکلات
وی. د غلام خان بندر یو چارواکی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو تګ راتګ غزمن شوی، ویزا پاسپورټ لګول هم د غلطه د عام کس د وس نه بهر دی، بل د یو لک نه تر دوه لکه په خرچه راځي. د د په وینا وړاندې به خلکو په انټری یا اجازت نامه اخیستو تګ راتګ کولو، چې نن هغه هم بند شوی او خلک د نوی قانوني تقاضو سره بلد نه دي، نو په تګ راتګ کې لستونزو سره مخ شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی نامو چې په دې اړه وپوښتل، نو دوی هم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د پولې دواړه لوري ته میشته قبیلو ته د اختر لپاره د تګ راتګ مخصوص اجازت ورکړل شوی و، نور قانوني تقاضې پوره کول لازم دي. البته هڅه کوي چې د پولې دواړه لوري ته میشته خلکو ته په تګ راتګ کې زیاته اسانی جوړه کړي. د غلطه میشته خلک غوښتنه کړي چې د تګ راتګ په دوران د دوی تلاشي او امنیتي تقاضې د ضرور پوره کوي، خو دومره اسانی د ضرور ورکړي چې د یو بل په غم خادي کې په اسانه ګډون کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بر جنوبی وزیرستان خبریالان شکایت کوي چې حکومت یې پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت نه ورکوي. دوی وایي د انټرنیټ د نشوالي له کبله اړ دي چې خپل رسنیو ته د خبرونو ورکولو لپاره نور ضلعو ته ولاړ شي. مشال ریډیو د خبریالانو د شکایت په اړه له چارواکو سره رابطه وکړه، خو په خبرو ورسره بریالی نه شوه. نه یوازې خبریالان بلکې د جنوبی وزیرستان عام خلک هم شکایت کوي چې د انټرنیټ اسانتیا نه لري. مخکې چارواکو ویلي ول چې هڅه کوي خلکو ته د انټرنیټ سہولت ورکړي. د موضوع تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ حکومتی چارواکی پلادا سیمکشے پریس کلب تا دی انٹرنیٹ سہولت نہ ورکوی چھ پواجا یہ دی ضلع خبریالون دے سخت مشکلات سرا مخمک شوی دی. دی مسجد پریس کلب جرنل سیکرٹری سکندر حیات پداغا براکشے ویائی
میسود پریس کلب پلادا شے تقریباً یو نیم کول وشوی چے جوڑ دائی خود پریس کلب چے کم دائی آغا پا بود بنگلا شے تبدیل شوائی دائی ویلے چے ورطا چے کم بنیادی شای دائی دے صحافیون دے پورا انٹرنیٹ آغا فیسیلیٹیز ویسا پورا حکومات نا دویر کریے ویس چے صحافیون دے ٹانک و دے ڈی ای خان نا دے میسود پریس کلب ممبرون چی پلادا شے پا ماکین شے پا سراروغا شے یا دے جنوب وزیرستان پا مختلف سیم شے رپورٹنگ کو نو آ ورطا رپورٹنگ وکو بیا واپس ٹانک تا و ڈی ای خان تا رو چی اغا خپل چی کم ریپورٹس تی خپل ادارے تا علاجی پورا تا اغا انٹرنیٹ دے نشتولی پا واجا صحافیون اچی کم خپل دے میڈیا زموری دو اغا دے محسود پریس کلب لادینا نشی پیرا کولای.
د مسجد پریس کلب دوا نور خبریالون په ضلع کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په واجه خپل مشکلات په دارنګ بیانوي.
منوم نصیر اعظم مسجد دی. مسجد پریس کلب په ډېر وخت نه بعد په ډېر ویر پر یود نه بعد مشته یو بلډینګ جوړ شو په لادا باندې. وس عالمیا دادو دمره په جدید دور شه خلک د میاشتې ته وختل زه څو غوړه پریس کلب پورا د دوام کول مې دی چې زه په سول سناته دغه حکومت ته د میجاز مورون دی دغه نه میج نت غوړي یا په یو سوچ لوند دغه نه غوړي چې دغه علاقې شه خبريالون د علاقې د محرومې د خلک دار د غام فریاد د دنیو ته وشای و ته مشتا سہولات نشته دی عام خلک پورا 3G 4G نشته دی د خبريالون پورا نشته.
انور مسعود نوم دی د مسعود پریس کلب ممبر یو ډیر د افسوس مقام دی خاص کر په دغه جدید دور شه چې ورته مسعود پریس کلب بلډینګ هوښتا په لادک شه خو نیټ سہولت ورته نشته خلک خو هم مطلب ډیر ضرورت بار بار احتجاجي نه کو دا سید میج تقریبا د یو نیم دوه کول کیږي چې دا مسلسل می شری هي پریټن شکل هم پستړي چیر دغه نیټ دولت سہولت جوړ کې په دغه جدید دور شه چې دغه صافیونه ته لیار جن بند کوي ورته سہولت نه جوړوي نو دغه د مخیل دای چې سوچ په چر دی د ریاست ته هم د ریاست ته غزی مور ادارې هم کنه نو دا چې څور زر کې وشي کنه مسعود پریس کلب ته دغه سہولت ورکو کنه نو دا د میج ډیمانډ هدا مطالبه هم دو.
مشال ریڈیو چې د مسجد پریس کلب خبریالو نه د انټرنیټ سہولت غوښتنه په براکښ د ضلع ډیپټي کمشنر اشواق خان او اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان په دغه براکښ مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغې ده.
اطلاعات سارا خبر ہوا کہ بھائی اولا تھا کہ ڈی ایس ایل کنیکشن میں اولا ہے خالی چیزا کہ انٹرنیٹ سے اولا ہوتا ہے جو لگی کنا اب پر از دو سابر اپلائی پشاور تا درے ماں پر از دو سیکری سیپ سارا پرسن ملا ہم شو دا ریپیرس لگتا ہو کہ جی سورا زر سے کیلائی چیز آگا بال کے انڈیل کا سب چیزی کنا خپل ایڈیوکے سر انجام کا ولائی شلا دا مسعود پرس پال چیزی اور جیسای خپلا چاہتی کی ماں پچار رو دا خشوی
د مسجد پریس کلب خبریالو نے دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو دوی ته د انټرنیټ سہولت ورکول د پورا زر ګامونه پورته نکړل بیا به د ضلع خبریالو په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
پېښور کې د مازیګر سلوډینګ بجې کېدونکو د اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر به نن په دورځني سفر پاکستان ته ورسی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي چې د شہزاده فیصل په مشرۍ د سعودي عرب یو لوړ پوړی پلاوی به د اپریل پر 15 او 14 اسلام آباد ته سفر وکړي. د بیان د سفر مقصد د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره د مثبت هڅونه یاده کړې ده. د پاکستان نو چارواکو په خبره چې سعودي عرب ژمنه کړې په راتلونکو 5 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې 25 ارب ډالر پانګونه کوي. د برج نوبي وزیرستان خبریالان غوښتنه کوي چې حکومت دې پریس کلب ته انټرنیټ ورکړي. د مسعود پریس کلب جنرل سیکرټري سکندر آیت خان پرون مشال ته وویل چې د انټرنیټ د نشوالي له کبله خبریالان د خبرونو واستولو لپاره ټانک یا ډیر اسماعیل خان ته ځي. مشال ریډیو د هغه ضلع له انتظامی چارواکو سره د رابطو کوشش وکړل خو په خبرو سره بریالی نه شو. البته د سیمې د صوبایي اسمبلۍ یو غړي آصف خان مشال ته ویلي چې دا مسله به له چارواکو سره شریکوي او ورباندې به خبرې ورسره پرې کوي. د بلوچستان حکومت په نوشکي کې د 9 مسافرو په ګډون د 11 کسانو تر وژل کېدو وروسته په یوه ځانګړي غونډه کې فیصله کړې ده چې په راتلونکي کې به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره له نوي سره امنیتي پلان جوړوي. صوبایي حکومت پرون رسنیو ته په استولي یو بیان کې ویلي چې د اعلی وزیر سرفراز بوګټي په مشرۍ د لوړپوړو ولسي او پوځي چارواکو په دې غونډه کې د نوشکي د پیښې جاج واغستل شو. بلوس بلتون په لړلې بلوچ لیبریشن آرمی د هغه پیښې ذمہواري منلې وه. د ډلې په بیان کې تور پورې کړو چې وژل شوي کسان د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکوونکي ول. البته په دې اړه کوم شواهد نو وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې د زیاتو بارانونو له کبله په افغانستان کې 33 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان ملا جانان پرون وویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 20 کسان ټپیان کړي او 600 کورونه ویجاړ کړي. او د امریکا د ولسمشر جو بایدن د انتظامیه او چارواکي ویلي چې پر اسرائیل د ایران د توغندیو او ډرونونو تر حملو وړاندې او هم وروسته امریکا د سویس منځګړو له لارې له تهران سره رابطه کې وه. د رویټرز اجانس د خبر له مخې د امریکایي چارواکي نور تفصیل نه ورکړي خو البته ویلي دي چې واشنگټن د سویس منځګړو له لارې له ایران سره مستقیمن رابطې لرلې. هغه د سرګندونو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه خبرې په اړه د پوښتنې په ځواب کې کړي چې ویلي ول تهران 2 ساعته وړاندې د حملې په اړه سیمه ییز هیوادونه خبر کړي ول. خو د امریکایي چارواکي ویل چې دا خبره ریختیا نه ده او دوی ته داسې خبرتیا نه وه ورکړل شوې. اوس په اوریدونکو د مشال ریډیو مجله خبرونه درته وړاندې کو. نن په دې پروګرام کې تاسو د 400 د یو شاعر طیب الله خان سره د نجیب عامر خبرې او د طیب الله خان شعرونه اوریدای شي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه د لیکوال او شاعر طیب الله خان سره خبرې لرو. نوموړی د 400 زرخیزي سیمې سره تعلق لري، هغه سیمه چې د ادب په حواله ډیره خیر آزاده. د طیب الله خان 5 کتابونه چاپ شوي دي چې 3 د شاعرۍ او 2 بیا د نثر دي. د نوموړي د شاعرۍ کتابونه ملګری، سپرلې به بهتر راشي او استاد درملنګ هم نومېږي. طیب الله خان نږدې 50 کاله وړاندې د 400 د اشنغر په شیرپاو سیمه ملکانو کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. شاعري د 1940 کال نه شروع کړې وه خو لومړی کتاب یې په 2004 کال کې چاپ شوی. د نوموړي د کتابونو د خپرولو لړۍ لا هم روانه ده. اوس درته د دغه خوږ ژبې شاعر سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال راشد خټک مرکه دراورو.
سلامونه استړی مشه ته خانه جوړ په خیر څنګه؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه راشد جان، خوشاله او آباد اوسه. شکر دی، بس وخت ریږي خخکله.
ها دار ته وې تستا بار کې د مشهور د چت کتابونه ډیر زر زر لیکو زر زر چاپ. نن سبا رسد لاس لاندې دي.
نن سبا خو د ټولو نه زیات اهم کار خو چې کوم ما سره وو ما ضروری ګڼنو، هغه د ګران بچا په پښتو کې کتاب چې د بولا بابا بل ملنګ په نوم ما لیکلو.
تا لیکلو کا د ګران بچا کتابو؟
نه، د ګران بچا په فن او شخصیت باندې، دا په ژوند باندې ما لیکلو.
نو دی کې اوس چاپ ته
هغه مکمل تیار کو، او د لاسونه مې ووتو لکه چې سونه کار پکې زما کولو. نو زما په خیال هغه ډیر وزن ډېر وجه دا و چې ما کوم په ګران بادشاہ باندې په اردو کې کتاب لیکلو، نو هغه د ملګرو دا به پکې اکثر سلا و چې دغه کتاب اوس په دغه کتابیږي په بازار کې دی او په نصاب کې هم شامل شوی دی. نو د دې د وجې لږ صبر وکړه، هغه ځنډې دوی دا پیدا وکړه چې ډېر نوي سیزونه پکې ما وکړل، خو اوس مې مکمل کړی د خپل طرف نه. نو تیار پروت دی، د هغې نه مخکې یو بل کتاب دی چې د طنز و مزاح تنزیه او مزاحیه شاعری دا هغه مې لیږلی دی. نو انشاءالله ورپسې بیا دا چاپ کوم.
دا تنزیه او مزاحیه شاعری چې دا چاپ ته لاړ دی، د دې نوم څه دی؟
د هغې نوم خاخی تاخی په نوم باندې ما دغه کړی دی، ځکه چې مزاحیه شاعری ده او هغه ما لیږلی دی، هغه د چاپ په مرحلو کې دی. نو ورپسې د دې نمبر دی.
نه څنګه به شاعری نظمونه دي، غزلې دي، بدلې دي، چربی ته څه دي پکې؟
غزل هم پکې دي، نظمونه هم پکې دي، خو زیاتره پیروډي هم پکې ده. او بل دا ده چې دغه زما دا چې کوم قلمي نوم باندې ما کوم آی ډي جوړه ده، نو هغې کې به داسې وو چې څه پېښه به داسې وشوه چې هغه به په مزاحیه انداز کې وړاندې کولې، ما ته ښه ښکاره شو. نو دغه سیزونه پکې پېښې دي پکې، لکه زما په خیال چې د تیرو پنځلسو کالو چې د فیسبوک څه کشالې دي، یا زموږ خوش څه سیاسي او یا څه د لویو خلکو مرګونه هم شته دی، او د ژوند کیسې هم پکې شته. نو په دغه زیات روانو چارو موضوعات دي په تنزیه او مزاحیه انداز کې.
په شعر کې دي؟
په شعر کې دي. جی او
نو دا خو ستا تنزیه شعریه، ته خو سنجیده شاعري هم کوې.
سنجیده شاعری چې ده، نو درې کتابونه چاپ دي او څلورم کتاب چې دی نو دا تقریبا پوره دی. خو سنجیده شاعری مې خپل ذهن کې دا خیال دی چې دا د نثر راته کوم کارونه پراته دي او زما سره تیار دي. نو لومړی دا دغه کومه شعر چې دی، نو اوس شعر هسې هم شاعری په دغه کې په پښتو کې ښه ډېره ده او ښه ډېر کتابونه راځي. نو هغه مې دا خیال دی چې هغه به د څه وخته پورې پاتې وروسته به چاپ کیږي، خو کتاب هغه هم پوره دی تقریبا نوی.
او درې کتابونه دې شعر چاپ دي، اوسلرم تیار دی، دوه دې دغه شول، او نور به دې هم مې دستا څومره شاعری او نثر دې څومره لیکلی دی؟ څو کتاب دې چاپ دي؟
د شعر خو درې کتابونه چاپ دي، او د نثر د تحقیق او بیا پکې لکه شخصیات او اوسه پورې دا پنځه کتابونه شو چې چاپ دي، او یو شپږ یا پنځه کتابونه دا تقریبا تیار دي ما سره.
دا چاپ کتابونه څه څه دي، نمونه څه دي؟
د شعر چې دي، نو هغه خو لومړی کتاب چې و شعری ټو مجموعه چې و، نو هغه په 2004 کې چاپ شوی و، د هغې نوم ملګری. بیا ورپسې دویم سپرلی به بیرته راشي، دغه دویمه شعری مجموعه وه، او وروستی چې شعری ټولګه چاپ شوی و، نو دا ستا د در ملنګ یم. د نثر کتابونه چې دي، نو په هغې کې یو طنز و مزاح یو کتاب و، ارغې برغې په نوم پیروي چې هغې کې مضمونونه او تکلم پکې وي، هغه د نثر چاپ شوی و. بل دا د ګران باچا په فن او شخصیت باندې دا د نثر کتاب و. یو د ټپې په اړه د تحقیق کتاب و، تحقیق ورته ویلی شو، خو بس یو څه مسله داسې پېښه شوې وه د ټپې په باره کې، زمونږ په دې ټولنیزو رسنیو باندې یو داسې یو باس تود و چې ټپه زړه ده یا نوې ده. نو د ټپې په اړه باندې دغه کتاب زما یو د نثر چاپ شوی دی.
نوم یې څه دی؟
د هغې نوم او یا قربان و، د ټپې په اړه چې کوم کتاب چاپ شوی و.
تاسو لومړی کتاب په 2004 کې چاپ شوی دی، نو د کوم وخت نه شاعري کوي؟
شاعري خو زما داسې اندازه ده چې زه بیخي هلک وم، تر ډېره وخته مې پټه ساتلې وه. دا به داسې وي چې د 1950 داسې تر د 90 پورې، او بیا د 95 پورې په دغه منځ کې یو کتاب ما لیکلی و چې هغه ما تیار کړی و، د شعر کتاب و. په هغې کې زیاته برخه چې وه د نظمونو وه، په هغه وخت کې زما د ارواخا دراج ولی شاه خټک صاحب سره ډیره ناسته پاسته و. دویم کس اباسین یوسفزی صاحب نو. بیا اباسین یوسفزی صاحب ته هغه کتاب ما ورکړ او هغوی کتلې مو او هغوی پکې څه لږ ډیر بدلونونه هم کړو، خو هغه زمانه بیا هغه کتاب روغ د چاپ نه مخکې ورک شو. زمونږ دا شاعران ملګري اوس هم دغلته چې کوم په ادبي محفل کې ناست وو، نو یو ملګري په باره کې دا خبره وشوه چې د هغه کتاب به ګرځو او بیا چاپ نه کو، او د هغه وینا ده چې دا رانه چا پټ کړه. نو زما په خیال ما وی چې د دې مناسب دغه دا ده چې ورک شو رانه، ځکه چې ما خپل دی نو ما زما دا خیال دی چې ما نه چا پټ کړی نو ما نه ورک شوی. خو بیا چې هغه کې کومه لږه ډېره شعري ما شعرونه ما ته یاد وو یا څه شاعري را ته یاد وو، هغه څه لږ ډېر ما راغونډ کړل او سره مې څه نور چې کوم نوي بیا کړي وو. نو په 2004 کې بیا دغه ملګري په نوم دغه چاپ شو.
دلته تاسو په اسلام آباد کې اوسېږئ، نو ادبي هلې ځلې کوئ د کومو تنظیمونو ادبي جرګو د ادبي ډلو د دې سره ناسته پاسته کوئ؟ د کومو کومو غړي د کومو د دار داسې کیسه شته که نه بس ځان ته ناستې؟
په اسلام آباد کې خو چې څونه تنظیمونه دي نو زه یې نمونه نه اخلم، زما خیال دی چې د دې به ضرورت نه وي. هغه ټول ښه نامتو تنظیمونه دي، نو دې ټولو سره زما ناسته پاسته شوې ده. څه وخت کې باقاعده ممبر هم پاتې شوی ما د ټولو او عهدې هم راته څه ناڅه راکړې وې. خو بیا زما خپل داسې څه د مصروفیات او د دې تنظیمونو په منځونو کې تاسو پخپله تا راشد جان تا ادبی سړی او زمانه د زیات و خوشو چې د ادبی خلکو سره د ناسته هم ده، ادبی محفلونه دې مخه کړی ته خو چې څنګه ستا حال دی او تلری او داغه وجه تا ته ویلتونه تا ته معلوم دي، نو دغه سي زما سره هم سیلتونه شته دي چې د ادبی تنظیمونو سره هغه باقاعده ناستې چې دي هغه ما نه پاتې شوي دي. خو چېرته بیلو بیلو دستورو ته او غونډو ته هم راوغواړي، نو چې کومه رانه کېدای شي نو اوس هم کینو.
ته تقریبا 50 کاله پخوا په اشنغر کې زیږېدلې، د شرپا او سیمې سره د ملکانو په کلي کې. نو د اشنغر خو ډېره زرخیزه او ډېره د ادب په حواله ډېره سربز مکه ده، ډېرې لوی لوی سټې را پیدا کړي دي، نو هلته هم څه ادبي هلې ځلې نه کېږي
په اشنغر کې؟ خو په دا وخت کې زه که زه ووایم چې مونږ په اشنغر کې داسې یو وخت کې زمونږ ډېرو ملګرو په دې خیال باندې چې خوشحال بابا ټول عمر د پښتنو بس دغه یوه خبره جړلې وه چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو، په دغه خیال باندې یو وخت داسې سمرګري راټول شو چې په هغې کې جان محمد جانی او بیا جانزیب مومن صاحب او دا غټ ملګري دا قیصر علی شاه بادشاه او سهار کتوزی او چې کوم د ادب نامتو خلک دی هغوی را جمع شو. په دې سوچ چې کم از کم موږ به د 400 په سطح باندې د خوشحال بابا دا خوب چې دی دا به پوره کړو، که دا نور خلک اتفاق کوي او که نه موږ به دا شاعران ادیبان په اتفاق سره راکینو. نو د هغې دپاره چې کله دا لټون شروع شو چې په 400 کې ټول تنظیمونه څومره دي، نو زه ډېر حیران شوی وم چې 33 تنظیمونه په حال تنظیمونه په 400 کې او په اشنغر کې موجود وو. بیا دغه تنظیمونو یو مرکزی تنظیم جوړ کړ د 400 ادبی تحریک نوم یې ورته کښود او دا ټول تنظیمونه د هغې غړي شو. زه د دې دغه نشم کولای چې داسې څه وجه وه، خو زه یو قسم زه پکې ګیر شوم او د هغې په دې وخت کې موجوده صدر زه یم. زه یم لومړی صدر مومه او تر اوسه لا هغه لومړی صدر زه یم. نو هلته خو ډېرې زیاتې د دې تحریک د لاندې هم ډېرې زیاتې ادبي هلې ځلې کېږي او د دې تحریک چې څونه ملګري تنظیمونه دي نو هغوی ټول پکې خپلې دغه هم کوي. نو مونږ ته اوس په اشنغر کې ادبي هلې ځلې ښه ډېرې شوي دي. زه ورته د دلته نه ځم راځمه چې راته ډېره مشکله هم ده او ګرانه ده چې د دې ځای نه هغه ټولو سره سړی ورسي، خو تر اوسه کوشش کوم ځکه چې یو ذمواري ما ته دغه شوې ده. او په دې نن سبا دور کې خو تاسو ته پته ده چې د یو کور مشري هم ډېر ګران کار دی، بس یو ذمواري راته دغه شوې، نو زه ځان کوشش کوم چې هلته ورسوم.
دومره زیاتو کتابونو نمونه دې واخیستل، لږ شاعرۍ هم اوس به اورېدونکي خامخا شعر اورېدل غواړي. دوی بوج دومره زیات کتابونه یې لیکلي، دومره شاعري کړې ده چې دا څنګه ده؟ ځکه چې کېدای شي په دې کې ډېرو خلکو دا کتابونه نه وي لوستي. پښتانه خو هم د کتاب لوستلو ډېر تکړه نه دي، اخیستلو خو یې بیخي نه دي. نو دوی به شعر اورېدل غواړي، نو ته به داسې کوې چې یو شعر به په ترنم کې اوروې او دوه درې غزلې به دغسې بیا وخت په وخت موږ ته اوروې، چې د لوست د اورېدونکي ستا د خبرې چې دي دې سره سره شعر هم واوري او زړه یې تنګ نه شي.
ډېره مننه چې ضروري وي، نو یو خپل هڅه به وکړم چې یو څه تاسو ته واورم. یو څو شعرونه دي چې داسې ورکیږي د سړي نه چې خپل ځان ورک شي، داسې ورکیږي د سړي نه چې خپل ځان ورک شي، لکه تودو شګو کې ساسکې د باران ورک شي، او چې د حاصل نه شي جوړ د خواهشونو فریب، چې د حاصل نه شي جوړ د خواهشونو فریب، پریک د وسې کوي نوم دې د ارمان ورک شي. او پختون مزاج د بیچاره او سره شر نه کوي، پختون مزاج د بیچاره او سره شر نه کوي، د رقیبانو د زړګینه د خفګان ورک شي. او که په وړو کې شان غرض د چا معلوم شي اصل، په دغه ګټه د فکرونه د تاوان ورک شي. او د آینه فریب ترې وتروړي درک د نظر، د آینه فریب ترې وتروړي درک د نظر، چې په خپل ځان باندې مئین شي نو انسان ورک شي. او چې کوم ملنګ یې نامه واخلي خو ژوندی پاتې شي، چې کوم ملنګ یې نامه واخلي خو ژوندی پاتې شي، که داسې نوي نوم نشان د عزیز خان ورک شي. او که د ایرونه د راوال وتې وږمې د وفا طیبه سوی سوی بوی به د هجران ورک شي.
ډیره من شعر د خوندور و، خو داسې ده چې دا شعر خو ته په فیسبوک هم ورکې، کتاب کې به هم چاپ شي، نو هغه به خلک ولولي. خو د شاعر په دې خپل غږ کې شعر اورېدل چې دا ځان له خوند لري. اوس دغه لوستونکي ستا د کتابونو لوستونکي چې دا خو به صرف تا شعر لولي، خو دې نه به نه وي خبر چې ته ښه ترنم هم کوې. نو دا اورېدونکي چې دوی ته به ترنم هم واورو چې خوشحاله شي، ځکه چې زمونږ اورېدونکي دي. نو
پیمانو کی وجود نانا نن جائے گی نہ جائے گی، پیو محدود کے لا محدود نانا نن جائے گی نہ جائے گی نہ جائے گی نانا نن جائے گی نہ جائے گی. ہسی دیوائی خلق چپ کزا کی سمندر بندوی، ہسی دیوائی خلق چپ کزا کی سمندر بندوی، چپ کزا کی سمندر بندوی، پکو زڑیو کی معبود نا 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 جائے گی نا جائے گی. روح د جانان امر دے مندے پکی نشی حس نور مانے، روح د جانان امر دے مندے پکی نشی حس نور مانے، مندے پکی نشی حس نور مانے، وایدا خام عقل چبود نا 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 جائے گی نا جائے گی نا جائے گی نا 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 جائے گی نہ جائے گی. زڑو ناد مین کور دے تل ودانی گی پوگ مود یقین، زڑو ناد مین کور دے تل ودانی گی پوگ مود یقین، تل ودانی گی پوگ مود یقین، د گمانو نو پکی دود د گمانو نو پکی دود نا 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 جائے گی نہ زائی گی د طیب زڑا پمینا ستا ہر کلام تھا ہر کلے ویلے ستا ہر کلام تھا ہر کلے ویلے اس پک بل کم یو سرود نانا نہ نا جائے گی نہ جائے گی نہ جائے گی نانا نہ نا جائے گی نہ جائے گی یو محدود کے لا محدود نانا نہ نا جائے گی نہ جائے گی
ڈیر خان دیو کو کدارا تو ہے دا اس دس بہو کو چی دا دینا برا تیر شو دا موجودہ کسان نہ کدا چاو نم واخلے دا بلوا نخلے بیو خپشی یا بل خپشی پا کلاسیکو کرا تو ہے دا خوخ شاعران مسوک تی
کلاسیک خو دا سی در آشید جانا چی پاگے کیاڑو اس سو کم دسی نشتا چی سڑے و ادامی دا خوخی ندے زمانگ دا پختو کلاسیک خو زان لے و مقام لری خو سنگ چې ټول پښتانه د رحمان بابا نه متاثر دي زما خو یو مسله دا هم ده چې پلار مې د رحمان بابا مریدو نیکه مې د رحمان بابا مریدو پلار مې سو سو ځینو کې مې ذکر کړی ده چې پلار ته مې رحمان بابا لکه هغه د هغه دیوان مکمل و ته یاد و حافظ و د رحمان بابا سره سره بیا که سړی د هغه ته خوشحال بابا ته وګوري نو د خوشحال بابا شخصیت داسې دی چې یو څوک که هغه د هرې ژبې دی او ذوق لري او د شعر په د هنر په تور په شعر باندې پوهېږي چې هنر یې څه دی نو هغه د خوشحال بابا نه بیاړو انکار نشي کولی ځکه چې خوشحال بابا زما په خیال د هنر په لحاظ سره هغه ځای ته رسېدلی دی چې زمونږ د دې سیمې چې خواو شا څونه نورې ژبې دي لکه د فارسی ډېره د یو کلاسیک خپل یو مقام دی دغسې د عربي شاعري ده دغسې د اردو شاعري ده او زما په خیال کوم خبره چې خوشحال بابا په پښتو کې څنګه کړی هغې ته څوک هیڅ څوک نه رسي همدغسې بیا د شیدا خپل یو انداز دی خو دا دوه خو چې دي نو دا خو مې په سر کې لوستې مې هم ډېر دي او اوس مې د خوشحال بابا کشر زوی سکندر خان خټک چې زما په خیال د هغه کلام د خلکو لاسو ته نه ورسېدلی او نه ولوستلی یعنی که مونږ کم د دې دغه زه خپله مې اوس په دې کار هم زه کومه لګیا یم چې زما خیال دا دی چې د کم مونږ د سبک هندي خبره کوو نو هغه که مونږ وګورو د ټولو نه زیات په لومړي ځل د سکندر خان په شعرونو کې نو اوس مې هغه زیر مطالعه دی او انشاءالله ګورم او خوندونه ترې اخلم.
د موجوده پښتو ادب چې دی د روان بهیر دې ته په کم نظر ګورې څومره ته مطمئنې د پښتو ناول کیسه شعر تنقید تحقیق؟
نو زما په خیال چې پښتو ادب د مخکې په نسبت باندې ډیر زیات پکې اوس بدلون راغلی دی او مخ په وړاندې روان دی ډیر په پرمختګ یې کړی دی لکه اوس خلک دا مرګرو به اکثر دا خبره کوله چې شعر ډیر زیات دی او نثر نشته خو په دې وخت کې که مونږ د څه د فیسبوک دی دنیا ته وګورو نو نثر خو ډیر را روان دی او ډیر خوندور نثر خلک لیکي اوس که زه نمونه اخلم نو هغه سې څنګه تاسو خبره وکړه چې خدا سه نمونه داسې دي چې دا خامخا اغستل غواړي لکه اقبال کوثر ماما دی نو هغه ډیر زیات خوندور نثر لیکي د هغه تکل لونه د هغه خاکې هغه ځان له یو خوند لري نو په شعر کې هم ډیر خلک شته دی چې د جدیدیت او اما بعد جدیدیت په باسونو باندې مخته دي او په شعرونو کې هم د هغې سرکونه ښکاري په نوې کول کې داسې په دې الکانو کې زه وینم چې څو کسان دي لکه ستاسو د سیمې موین خټک ذکر کوونه کې نو دا به هم زیاتی چې موین خټک ډیر ښه شعر لیکي او داسې زمونږ په اشنغر کې خلک دي چې ډیر ښه شعر لیکي اوس زمونږ په اشنغر کې په دې نوو کشرانو کې اسماعیل حیران یو هلک دی چې دا هغه په وینا کې هم هغه ته تکلیف دی او ژبه یې نخلي خو ډیر د کمال غزل لیکي او د اشنغر هغه روایتي رنګ چې مونږ څه ته وایو کوم چې مونږ د ګران باچا او یا د علی خان او یا دغسې د مفتون صاحب او د دې مشرانو په شاعرۍ کې وینو نو په کشرانو کې هغه د هغې نه ښکلي رنګونه را پیدا شوي دي شیر محمد وفا د اشنغر غزل لیکي په دې کشرانو کې. نو نوې دور ادب زما په خیال چې مخ په وړاندې روان دی، د دې رسنیو کې هم د خلکو برخې واغستې، په فیسبوک باندې اوس هر وخت ادبي بحثونه مونږ وینو او ادبي محفلونه وینو روزانه. او هر په دې ډېر لکه زه به دا ووایم چې زه داسې ګرځم او فیسبوک ته نظر واچوم، نو یو نیم لیک ماته داسې په فیسبوک کې په نظر راشي چې زه ته خوند معلوم، یو نیم شعرم په نظر راشي. نو شته دی زما په خیال چې ادب مخ په وړاندې زه دې دومره مشکلاتو سره چې د پښتو شاعر ادیب سره پبلیشر نشته، د کتابونو چاپ کولو والا نشته، بلکې د کتابونو چاپ کولو والا نن مې په فیسبوک باندې د یو سړي باره کې د چا پوسټ کتلی دی چې داغه نه د کتاب د چاپ کولو والا ته پیسې والی دی او داغه نه سر ټکی. ځکه په خپل ووایم نو زما ډیره بده تجربه شوې ده د کتابونو د چاپ والا سره، او ډیرې بې خونده خاطرې ته لرم. یو څو ورځې مخکې د اقبال کوثر صاحب ما نوم واغست، هغه یو داسې اشارتن په کنایو کې په کار خدا و، زما خیال دا دی چې داسې خبرې خو ښه ښکاره د دې دا مخونه ښکاره کې خلک، خو هغه داسې په کنایو او اشارو کې د یو چا باره کې یو کیسه لیکلې ده. زه د هغه کیسې نه زما اقبال کوثر ماما سره خپل ذاتی تعلق دی، نو زه ته خبرې ما. نو په دې دومره مشکلاتو کې چې دلته کتاب د پښتو څوک اخلي نه، خریدار هم نشته دی، بس خلک ډالو ته ناستې دي چې مونږ له به ډالۍ راکړي. یو څو ورځې مخکې یو مشر دی، د هغه کتاب چاپ شوی، ما ته شل کتابونه لکه دا خبره کول ښه نه دي چې زه په دغه باندې راولم، خو زه د یو ښه نیت دپاره راولم چې راشي. ما ته شل کتابونه په پیسو واغستل، او هغه چې کومو ملګرو له ما ورکړل، نو زما دا د ملګري ته ما ویلي چې زه د هغوی نه پیسې اخلم. هغې کې څه کسان هم ویل ما ته یا واغستې یا وانغستې، هغه یو ځان له کیسه ده. خو په کار دا ده چې دا د ټولنو واله دي، د هرې ټولنې څو شاعران او ادیبان ملګري، نو په کار ده چې دا ټولنو والا کم از کم د دې خپلو ملګرو دا کتابونه یو څو دانې ته د ټولنې د پارالي په ټولنه کې هغه ملګري چې دوی ته معلوم وي چې دوی په دې باندې خرچه کولی شي. خو ستاسو سوال رانه خبره ډیره زیاته اوږده شوه، سره د دې دومره مسائلو بیا هم زما په خیال چې دې وخت کې په دنیا کې په یو سوم نمبر کې روان دي چې د پښتو کتابونه چاپ کیږي، نو زموږ د پاره خدا د خوشحالۍ خبره ده او د ویاړ خبره ده. زه په خوشحاله یم چې بیا هم په دې مشکلاتو کې هم د پښتو کتابونه ښه ډېر دغه کېږي، نو ادب ښه دی روان دی مخ په وړاندې.
ډېره مننه کور ودان.
ډېره مننه ستاسو راشد جانه، خوشحاله اوسئ.
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې د راشد خټک پوښتنې ځوابولې. موږ له دواړو مننه کوو او تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته غوږوي. له همدې سره د خبرونه پای ته رسیږي. بلونه به بیا د یو نوی پروګرام او نوی میلمه سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه اجازه راکړئ. د خدای پامان. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو دا سی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوستری گٹا پورتا کے